د مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای صلی الله مومن سلامونه مني او وخت شوي 2 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ ستاسو لپاره تازه موضوع هم لرو. هغه په پنجاب کې د نوی اعلی وزیر د سوګند په اړه باندې ده. په دغه اړه باندې هایکورټ څه امر کړی هغه به هم تاسو ته په نیغ په نیغه په دغې معلومات درکوو. په وروستۍ نیمایي کې سندرې جادوګرې اوزا خپرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې له ملي امیزاده خبرونه اورو.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. لاهور هایکورټ د پنجاب گورنر ته امر کړی چې د نامنتخب اعلی وزیر نه د حلف خستو لپاره ګامونه پورته کړي. په کراچۍ پوهنتون کې د پرونی حملې د پلټنو لپاره یوه تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوې ده. او د روس انرژي دولتي کمپنی وایي چې د اروپایي ټولنې دوو هیوادونو باندې په مکمل ډول د ګیاسو رسد بند کړی. لاہور ہائیکورٹ دا پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما تا امر کړی چې لنو منتخب اعلی وزیر حمزہ شہباز نه د سوګند د خستو لپاره اقدامات وکړي. عدالت دا پنجاب گورنر ته د سبا پورې وخت ورکړی او ویلي دي چې د حمزہ شہباز د حلف خستو عمل دی یقیني کړي. عدالت پرون په د کیس اوریدنې وروسته فیصله محفوظه کړی و چې نن سار یې واوروله. نن د لاہور ہائیکورٹ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی په مشرۍ د کیس اوریدنې وروسته په تحریری فیصله کې ویل شو چې یا خو دې د صوبې گورنر خپل له حمزہ شہباز نه حلف واخلي او یا دې خپل استازی وټاکی. لاہور ہائیکورٹ ویل د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بزدار د استعفی وروسته له 13-15 ورځو راهیسې په صوبه کې کارونه د فعال حکومت بغیر روان دي. عدالت ویلي چې د شہباز شریف په لوړه کې د ځنډ لپاره له پلمو نه کار اخیستل کیږي چې د جمهوری اقدارو او د آئین ضد کار دی. حمزہ شہباز شریف د اپریل په 14 په 199 ووټونو سره د پنجاب اعلی وزیر منتخب شوی، خو په هغه وخت کې گورنر ورسخه له سوګند خستو انکار کړو. د دې وروسته حمزہ شہباز په لاہور ہائیکورٹ کې درخواست جمع کړی. پښ کراچۍ پوهنتون کې د حملې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د دفتر لخوا نن په یو جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کمیټې مشري به ډی آی جی کوي. په کمیټې کې به د کراچۍ د مشرقي برخې د ملیر د سیمې او د تاوتریخوالي د جرمونو مخنیوي څانګې پولیس مشران هم شامل وي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دغه تحقیقاتي ډله به د پلټنو د پوره کولو وروسته اعلی چارواکو سره معلومات شریکوي. پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي حمله کې د درو چینایانو په ګډون 4 کسان ووژل شو او 4 نور کسان زخمیان شول. د پولیسو په خبره چاودنه د پونتون د کنفیوشس انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز په گاډی شوې و. د پیښې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې ده. دغه ډلې رسنو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې بریت یوې خزې کړي. د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په مامون سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او مشر مفتی بشیر وژلې دي. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د مفتی بشیر د وژنې پلټنې پیل کړې. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او مخکخ مولانا ضیا الله جان ویلي چې تر دې مخکې هم د دوی یو شمېر مشران وژل شوي، خو تر اوسه په پیښو کې ککړ کسان نه دي نیول شوي.
هغه وخت چې کله مونږ احتجاج وکړو مونږ سره دی وادي وکړي چې مونږ به دا وکړو هغه به وکړو، خو د اوسه پورې داسې تسلی بخ جواب دی مونږ ته نه دی راکړی او نه پکې داسې پکنډا کړ شوی.
د حملې ذمہواری لا چا نه ده منلې. اخوا په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو جدا جدا پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون 4 کسان وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. د میرامشاه پولیس چارواکي محمد عمر خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې د حسوخیل اوسیدونکو او په بله یو حمله کې په خوشحالي سیمه کې 2 کسان وژلي. بلخوا پرون په بنو کې وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې پکې 2 پولیسوالا زخمیان شوي. پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژل دي. د پیښو ذمہواری لا چا نه ده منلې. او د روس انرژي دولتي شرکت گازپروم ویلي چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو بلغاریا او پولند ته په مکمل ډول د ګیاسو سپلای بند کړی ده. گازپروم نن په بیان کې ویل چې د ګیاسو رسد بندولو لامل دا دی چې دغو هیوادونو ورته په روسي کرنسي روبلو کې د پیسو ادایګي نه ده کړې. په دې سره پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې هغه لومړي هیوادونه وګرځېدل چې په یوکرین د روس یرغل وروسته ورباندې ماسکو ګیس بند کړ. پرون پولند او بلغاریا ویل چې گازپروم ورته خبر ورکړی چې د اپریل 20 نه به ورباندې د قدرتي ګیسو سپلای بند کړي. له دې سره اندېښنې پیدا شوې چې روس خایي د یوکرین ملګرو هیوادونو باندې د ګیاسو رسد بربند کړي چې کیف یې د ګیاسو بلیک میل بولي. گازپروم نن په بیان کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د ګیاسو د رسد لپاره د پیسو ادایګي باید په روبلو کې شوې وي او دا معلومات یې په وخت ټولو ته ورکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډي وردل چې ملي امیزاده وړاندې کول او سمو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې لاهور های کورټ د پنجاب گورنر عمر سره پراس چې ماته امر کړي چې د صوبې له نوی منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز د سوګند اخیستو پروسه تر سبا یعنی 28 اپریل پورې اتیشتم اپریل پوری مکمل کړی. یاد وی چې تر دې مخکې پنجاب گورنر لا شهباز د پنجاب گورنر د حمزه شهباز څخه د حلف اخیستو نه انکار کړی وو. د اپریل پر 14 پنجاب اسمبلی د مسلم لیگ نون مخکخ امیا محمد حمزه شهباز خپل نوی وزیر اعلی وټاکلو. هغه 199 رای خپل کړی وي. تر دې وړاندې په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د هغوی د اتحادیانو حکومت وو. د پاکستان په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک له کامیابۍ وروسته تحریک انصاف ګوند په پنجاب صوبه کې هم د خپلو مخالفینو لخوا له ماتې سره مخ شو. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا موږ د ټلیفون په کرخه لري. طاهر خان صاحب ستړي مشي او د های کورټ دغه پریکړه پاړه کو زمنګ ودونکو ته معلومات ورکې مننه بوي.
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته تاسو هم مختصر ویل چې د لاهور های کورټ چې دی گورنر ته د صوبې دا اوس امر کړی دی حکم ورکړی دی چې تر سبا دیا پخپل باندې ته حمزه شهباز نه حلف والی یا د سوګند لپاره دی بل یو نماینده اوټاکی. ځکه عدالت نن مختصر فیصله چې کوم د لاهور د های کورټ چې کوم چیف جسټس دی مشر قاضي دی امیر پټی هغه دا و چې تیرو 15 ورځو کې په پنجاب کې یو حکومت نشتا او هغه دا و چې دا د عین سرغړونه ده، د عین خلاف ورزی ده. او تر اوسه پورې سره دی چې حمزه شهباز په صوبایي اسمبلی کې نوی اعلی وزیر منتخب شوی دی، لیکن هغه سوګند نه رپورټ کړی ځکه چې گورنر دغه ډیوټي ده چې هغه ته هغه نه حلف واخلي. نو بهرحال بیا دې رجوع کړی وه، مخکې هم دغه رنګ یو حکم شوی خو هغه باندې عمل نه شوی، ځکه صدر ته اول ویلی شوی چې هغه دې د دې لپاره یو نظام جوړ کړي چې دغه د سوګند مسله حل شي. نو بیا پاکستان مسلم لیگ یو بیا رجوع کړی وه لاهور های کورټ ته او 13 لاهور های کورټ پاس کړی او بیا فیصله محفوظ کړی وه او نن دا فیصله شوې ده. بلخوا داسې رپورټونه دي چې گورنر د صوبې چې دی هغه نن ماښام قانوني وکیلان د مشورو دپاره بللي دي چې هغې به دې مشورې کړي چې د لاهور های کورټ چې کوم دا نوی حکم دی د دې باره کې د دوی به یو پالیسي مخې ته راتي. لیکن د لاهور های کورټ حکم خو داسې ښکاري چې دا بالکل اوس واضح دی او زما خیال چې گورنر سره کېدی شي بل لار نه وي. لیکن بهرحال چې کله دې غونډه کېږي نو بیا به ځکه وخت نه ټاکلی شوی تر اوسه پورې چې څه وخت حالت کېږي او څوک بیا اخلي.
طاهر خان صاحب، پنجاب گورنر ولې له حمزه شهباز د حلف اخیستو نه انکاري وو؟
ګوره دغې خو یو دا لوی دلیل دی چې کوم پخوانی وزیر اعلی دی هغه استعفا سمه نه وه، هغه نه ده ورکړې استعفا، هغه نه ده لکه دغه پکې هم جواز پیش کړي. لیکن دا کوم دلایل داسې ډېر زیات ضعیف دي، کمزوري دي. او نه ګوره دا صرف دا یو مسله نه ده. تاسو ګوره که د شهباز شریف حلف وو یا هغه نه صدر نو اغست دغه نه صدر دا قانوني ذمواري ده، بیا سینټ چیرمین واخیسته، بیا چې کله کابینه اعلان شوه د هغې نه صدر اول حلف وانخیسته او دا هم د صدر ذمواري وي. لیکن د هغې نه سنټ چیرمین واخیست، بیا وروستو چې کوم سلو نور وزیران شو نو بیا د هغې نه مخکې وزیر اعظم ورکړ صدر له ملاقات وکړ او بیا داسې ښکاري چې هغه به راضي شوي نو بیا د نور صدور وزیران حلف وانتا. پی ټی آی بس هغه یو خپل دلایل ولري، لکه هغه وخت ویلی شو چې صدر ناروغه دی نو برای سړی خلکو د پاغې یقین نه ساتو، خو لیکن د پی ټی آی داسې یو مزاج دی او دا خلک محسوسی په پاکستان کې چې دا کوي لکه موقف کې لږ سختي به. حالانکه دا خو قانون دی چې گورنر ته وزیر اعلی نه حلف ولي او صدر ته وزیر اعظم نه حلف ولي. نو بهرحال دغه دلایل دي، خو لیکن د دې دلایل کمزوري دي. زما دا نظر چې نه غواړي چې لکه په یو اسانه توګه باندې دا کار وکړي، ځکه 15 ورځې چې په یو صوبه کې حکومت نه وینو دا خو یو ډېره ګډوډي ده. بل انتخاب شوی دی په پنجاب اسمبلی کې یو وزیر نه منتخب شوی دی.
سم ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشر ډیو همکار تر خان صاحب له اسلام آباد تاسو ته معلومات درکول چې لاهور های کورټ د پنجاب گورنر عمر سرپرست سیما ته امر کړی چې د صوبې له نوي منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز د سوګند اخیستو پروسه تر سبا یعنی 28 اپریل پورې مکمل کړي. اوس راځو بلې موضوع ته او هغه دا چې په کراچۍ پوهنتون کې د شوي ځانمرګي برید د پلټنو لپاره تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شوې. پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستاني وګړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. وژل شوي چینایان استادان وو چې په کې دوه ښځې وي. د پیښې ذمواري بلوڅ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیښې د پلټنو امر کړی وو. هم پر دې موضوع مو لږ شیبه مخکې په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي خان سره خبرې کړې وې. راځه چې بیا ورته وښو
چې په کراچۍ پوهنتون کې دننه کم ځانمرګي برید شوی دی چې په هغې کې د چینایي وګړو په ګډون څلور تنه چې کوم دی وژلې شوي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې یو پکې بل هم چینایي وګړی دی. د دغې دپاره د حسن حکومت او بیا د وفاقي حکومت د وزیر اعظم په وینا چې کوم دی یو تحقیقاتي یا پلټونکونکي کمیټي جوړه شوې ده. د سي ټي ډي چې کوم ډي آی جی دی دلته په کراچۍ کې مشر دی، د هغه په مشرۍ کې دا 15 رکنی کمیټي چې کوم دی جوړه شوې ده او دوی خپلې پلټنې هم پیل کړي دي. او بیا پرون د دې بریتنا یا د دې دماکې نه رستو چې کومه تحقیقاتي ټیم هغه ځای معاینه کړی به او هلته خپل شواهد یا سیزونه چې کوم دی جمع کړو، نو دا وخت هغه په کراچۍ کې د فورنزیک چې کوم لیبارټری دی یو هغه او یو په پنجاب په لاهور کې چې کوم لیبارټری دی نو هغه ته هم د فورنزیک لپاره او د ډي ان ا لپاره چې کوم دی لیګل دي. معلومه ده چې څنګه چې هلته کوم سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي چې په هغه کې دا پته لګي چې یو مېرمن چې کوم دی هلته ولاړه ده او بیا ګاډي چې په کوم وخت چې هم دا سنټر ته دنده ننوځي نو په دغه ټایم کې چې کوم دی دا دماکو شي چې په دې کې دا کسان چې کوم دی جوبله او مرګ چې کوم دی شوی دی. خو تحقیقاتي کمیټي بیا هم خپل چې کوم فورنزیک او ډي ان ا دی هغه کوي چې واقعي څنګه چې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې دغه برید چې کوم دی ذمہواري منلې ده او د خپلې برید چې چکړې دي داغې نوم یې هم خپور کړی دی، نو آیا دوی دا ګوري چې دا برید چې کوم دی دې کړی دی یا نه دی کړی؟ د دې پیښې وروسته نن موږ په کراچۍ یونیورسټي کې ګورو چې هلته چې کوم دی ټول زده کړې چې کوم دی بندي یونیورسٹی چې کوم دی بند شوی ده. خو د سحر راهسي هلته چې کوم دی فوجي ځواکونه راغلي دي او هغه د پورا یونیورسٹی نه صرف تلاشي لري، مختلف سنټر چې کوم دی هغه چې کوي هلته چې کوم دی سرچنګ شروع دي. هیڅ مد الت قسم هلته چې کوم دی د استادانو د پاره یا چې کوم واړه دي سټوډنټان دي هلته زیدا غوي تګ راتګ چې کوم دی تړلې دي. او لږ مخکې چې کوم دی د کراچۍ یونیورسٹی رجسٹر دا هم چې هغه د حکومت سره مشوره کوي او بیا به دا پریکړه کوي چې یونیورسٹی به وسه کله چې کوم دی بیا پرنست کیږي.
ځلی دا هم راتوي چې د سند حکومت څو دریز مخ ته راغلي دي په خاص توګه د یونیورسيټي د امنیت پړه باندې
په کراچۍ کې چې کوم دی داړون په بریټ دي چې په چيني وګړو باندې شوې ده. د دې وړاندې هم داسې بریدونه شوې دي. بیا په کال 2013 کې په چيني کونسلګری باندې چې کوم دی کم بریټ شوې و چې هم دغه ډلې مجید بریګیډ یا بي ال ای چې کوم دی داغي ذمہواري منلې و. نو هغه نن سحر چې کوم د اډیشنل آی جی سند غلام نبی احمد د هغه سره زمنګ لیدل شو نه هغه دا وی چې موږ ته خدای تر څو انټيليجنس معلوماتو چې په چاينيز باندې چې کوم دی حمله کې دي شي. البته دې خبرې اعلانوا چې په کراچۍ یونیورسيټي کې بدنه نه کیږي او یا بد چې کوم دی یو ځانمرګي بریف یو پدې کې چې کوم دی یو مېرمن چې کوم دی دا کار کوي هغوی د دې لپاره سکیورټي سخته کړې ده. د دې سنټر کې چې نور هم څونه چاينی وګړي وو چې هغه به زده کړې کوي یا د هغوی کورنۍ چې په کراچۍ یونیورسيټي کې دننه په هاستل کې پاتې کیږي پرون د دې پیښې وروسته هغوی ټول حکومت سن چې کوم دی د اغه ځای نه رئیس دي او بیا په خار کې نور چې کوم سخت سکیورټي هوټل دي یا ځای نه دي نو اغه ځای ته چې کوم دی بوتل شوې دي. د دې پیښې وروسته یو بل سی سی ټی وی فوټیج چې کوم دی مخې ته راغلی دي چې په هغه کې دا لیدل کیږي چې دا ځان مرګون کې برید چې کومې مېرمنې خړې دي هغه د دې برید لږ شپه وړاندې یو بل مېرمنې سره چې کوم دی هم دغه ځین لږ فاصله کې خبري اترې کوي. نو پولیسو یا تحقیقاتي دارو په هغه باندې پلټنې پیل کړې دي او دغه د پاره بیګا په کراچۍ پوهنتون کې دننه کم چې د جنکو هاستل دی الته هم یو چاپا وهلې ده. خو تر اوسه پورې د کراچۍ یونیورسيټي انتظامیه د دې چاپې په اړه یا پولیسو بیا چې کوم دی سندي ویلي چې هغه پکې څوک نیولې دي یا ځنه ازان سره سوړې دي ویلې کیږي دا چې دغه جنۍ په دغه هاستل کې چا چې د دې سره خبرې اترې کړې دي هغه پاتې کېدله.
دا نیاز علی خان په کراچۍ کې زموږ خبريال چې تاسو ته په کراچۍ پوهنتون کې پروند شوې ځنمرګي برید پړه ورسته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو پرون مخام د باجوړ په مومندو کې د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې یو مشر مفتی بشیر وجل شوی. د دې غوند یو امیر مولانا ضیاء الله جان ویلی چې د مفتی بشیر له هیڅ سره دښمنی نه و. ملخوا پولیس ویلی چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د مفتی بشیر د وجنې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزیا راکوي.
د باجوړ په مامندو کې د جمعیت العلماء اسلام فضلرحمان ډلې یو مشر او د قومي سیملې لپاره پخوانی کاندید مفتی بشیر د نامعلومه تنانو لخوا وژل شوی. د واړه مامند تانې سچو نیاز محمد مشال ریډیو ته د اپریل په 20مه سهار وویل دغه پیښه د شپږم اپریل په ماښام شوې چې پکې مفتی بشیر د نامعلومه موټرسایکل سورو لخوا په ډزو وشتل شوی. نیاز محمد زیاته کړه پولیسو د نامعلومه تنانو په ضد قانوني رپورټ لیکلی دی او د وژل شوي مفتی بشیر جنازه به نن پوښتم اپریل ادا کیږي. تر دې وړاندې په 14 اپریل هم د داغون سره تړاو لرونکو د سرکاري سکول یو استاد قاری شفیع الله باندې بمی چاودنه شو. هغه هم په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شو او هغه ته مړ شو. د جمعیت العلماء اسلام فی د باجوړ خار تحصیل امیر مولانا ضیاء الله جان مشال ریډیو ته د اپریل په 16 ماښام وویل د دوی د ګون غړي د ډېرې مودې راهیسې هدف کیږي.
د کلن چې د حالات خراب شوی دي د 2008 نه دا چې په تسلسل سره زمونږ جسمونه مشرانو د ګلشیر مولي صاحب د مامندو بے سید الله مولي صاحب پلربی قاری صاحب مولانا محمد فاضل صاحب د قومي اسمبلی امیدوار مو مفتی سلطان محمد صاحب بیراغی نرستو مولانا عبدالسلام صاحب چې زمونږ د انصار اسلام د ټول پاټا سالارو دا غی نرستو وس د شپږ میاشتې مخکې دا غی بل یو ورو د مفتی سلطان محمد صاحب دیاس قاری صاحب چې زمونږ دا غی د یونټ امیر مو یا اوس د تیر شي ورځو کې زمونږ بل یو ملګری مفتی شفیع الله صاحب هغه هم شهید کو. اوس دغه بله پیښه نن چې کوم ستاسو مخې ته راغله د مفتی بشیر صاحب نو وخت په وخت دغه تسلسل را روان دی.
قاری الیاس هم د دغه ګون غړی او په تیرو بلدیاتي ټاکنو کې د جنرال کونسلر امیدوارو د نومبر په 22 په خار باجوړ کې نامعلومه موټر سایکل سور وژلې. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تنان لخوا وژل شو. مولانا ضیاء الله جان زیاته کړه دوی ډیر وار احتجاجونه وکړل چې د ګوند وژل شو غړو قاتلین دی ونیول شي خو تر دې وخته د یوې پیښې قاتل هم ونه نیول شو.
هغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي و چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو د اوسه پورې داسې
نو موږ زیاته کړه د ګوند څومره غړي چې وژل شوي قاتلین کې نامعلومه دي خپل شخصي دښمنۍ نه وي.
د باجوړ د پولیسو په وینا
چې د پیښې ځای ته پولیس ټیم ورغلی تفتیشي افسرانو پلټنې پیل کړي خو لا هم د دې پیښې قاتلین نامعلومه دي نو ځکه یې هم د نامعلومه تنانو په ضد قانوني رپورټ درج کړی دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د خبر پښتونخوا د صوابۍ ضلع ولسوالۍ چې په روانه میاشت کې دغه ضلع په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه ځوانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي. د تیرې څه مودې رئیسې د دې وجنو د مخنیوي په موخه د صوابۍ سیاستوالو مخورو مشرانو او مدني فعالانو په ټولنیزو پاڼو د پر امن اوسېدو د زغم پیغامونه خپرول هم پیل کړي. دا چې د دې وجنو تر شا څه ممکنه وجوهات کېدای شي او انتظامیه د مخنیوي لپاره څه کوي پاره د مجد بابر دارا پرور.
د صوابۍ ضلع مدني او سیاسي فعالان وایي چې روانه میاشت په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه کسان وژل شوي دي چې سبب یې په وړو وړو خبرو تکرار په تعلیمي یافته ځوانانو کې زیاته بیروزګاري او د مایوسۍ له امله په نشو اخته کېده یادوي. سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي سلیم خان اډوکیټ د اپریل په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دې وجنو شمیره د 500 زیاته ده.
یو خو به دغه فکټر دی چې آبادي ډېره شوه او بیروزګاري پکې اوم ډېره زیاته ده، تعلیم یافته ځوانانو د روزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. بل دا چې کوم الکانو کې ځوانانو کې کومه مایوسي راغلې، دلته نشه یي مواد چې کوم دی نو هغه ډېر زیات شوي دي، او بیا دا نوې نشه چې راغلې آیس نشه چې راغلې ده اتلسونه ډېر شوي دي. دلته کې خبره کوي چې اوه پنځوس ځوانان مړه شوي دي په دې دغه کې، اوه پنځوس په ټوله سوابۍ ضلعه کې، اوه پنځوس په دې روژې په دې میاشت کې. او
د رسنو د راپورونو له مخه د اپریل په شپاړسمه په یو ورځ کې د سوابۍ ضلعې په اسماعیلا، سپینکاڼي، یار حسین او غنی چتر سیمو کې شپږ کسان وژل شوي، چې پکې په اسماعیلا کې وژل شوي دوه ورونه وو. د دغو وجونو تر شا وجوهات نه دي په ډاګه شوي، خو د سوابۍ یو مدني فعال حمزوي یوسفزي مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تر شا لویه وجه عدم برداشت یاد کړو.
دلته کې لکه په دې هفته کې دغه یو اونۍ چې تمه ده، په دغه کې په یوه ورځ کې شپږ ځوانان، اته ځوانان داسې هم ویشتلی شوي دي. زیاتره وجه هم دغه ده چې دغه خپلمنځي مسالې ستونزې داسې څه خاص نشته چې ځینې داسې څه قانوني ستونزې دي، داسې څه قانوني مسالې دي. دغه خپلې مسالې معمولي خبرو اترو تکرار وشي او بیا په هغې باندې دومره حده پورې خبرې لاړې شي چې بیا پرې دغه دوه دوه درې درې ځوانان د لاسه ورکړی شي.
په سوابۍ ضلعه کې په دې روانه میاشت کې د وژل شوو کسانو د کره شمېرې او د دې تر شا د وجوهاتو معلومولو په اړه مو د ضلعې پولیسو مشر محمد شعیب سره رابطه وکړه، خو خبرې ورسره ونه شوې. بلخوا د سوابۍ تحصیل نوي منتخب شوي ناظم عطاالله په دې اړه مشال لیلیو ته وویل چې زیاتره وجنې د غیرت په نامه شوې دي.
اوس ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه راغلم، خپل دفتر ته هغه سره مې میټینګ په دې سلسله کې، او په دې کې هغه ما ته وویل چې زمونږ سره 78% ریشو دا دا چې زنانه ولکه د عزت په نوم باندې مړی کیږي. زه مور پسې دا چې 10% مړی داسې چې د ضرورت دشمنو تر قبل ته بل کیږي. بقایا لکه زبانی تکرار د وجې چې لکه هغه تین سړی یو بل سره ناصافه واقعیا د ډاډ ورسي، هغه ډېر کم واقعیت دي. هغه ما ته دا فکر راکړل، هغه وایي چې زه د سوابۍ تقریبا د ټولو مشرانو غونډه کول غواړم، او چې دا کول غواړم چې په هغې کښې زه هغې ته ټول فکر کېږم چې دا د څه څه د وجې دا مړی کېږي.
تحصیل ناظم عطاالله خان زیاته کړه چې د پولیسو په وینا روانه میاشت کې دا شمېره تر 1300 پورې ده. د ده په خبره د دې د مخنیوي لپاره غواړي په سوابۍ ضلعه کې د نشه یي موادو پر ضد د مسلسل کمپاین تر څنګ د ځوانانو لپاره د صحتمند هلو ځلو زمینه برابرول او د جرګو او جماعتونو په مرسته د دښمنو د ختمولو او په ټولنه کې د زغم زیاتولو په اړه د مذاکرې دود رامنځته کول ضروری دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
ودونکو په بلوچستان کې د مې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. د دې لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې. دوی د ټولو چوکیو لپاره خپل نماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلي دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات وي او که بلدیاتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو چوکیو ښځینه نماندانو ته د ټکټ ورکړه د نه برابر پاتې شوې ده. په دې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوري غورځنګ لخوا پر عامه چوکۍ ولاړې یوې کاندیدی د خلکو پام ځان ته اړولی دی. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی او ستاینه کړې. زموږ همکار بوروال کاکړ له دې کاندیدی او د هغې له پلار سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
په بلدیاتي انتخاباتو کې که څه هم د ښځو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو ښځو ته ټکټونه نه ورکول کیږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د ښار په منځ کې پر یوه مهمه چوکۍ د ډاکټرې عیشا اسلم په نامه نجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عیشا اسلم د اپریل پر شپږویشتمه مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي.
زما والدین او دا کورونی خلک ما ته اجازه راکړي چې دا خپل علاقې مسائل دپاره آواز بلند کړي او الیکشن کې حصہ واخه او دا مسائل د حل دپاره په خپل علاقې خلک ته شعور بیدار کا. بالخصوص نخوانده خواتین او دا د هیلت کم چی پرابلم او دا پارزه کار وکم.
نوموړی زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلی او لوی سوی ده. هغه ویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتنې ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لور لای اور شخوا انجونه اور ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند اور با صلاحیت انجونه دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجه دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی اور پخپل ځان د پاره اور د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي اور د تعلیم اور د صحت اور د فزیکل ابیوز سرنګ آواز بلند کړي.
د ډاکټر ایشا اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډی تویل په دې ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي.
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډیر ښه اقدام اخسته دي چې د خپل علاقې مسایل حل وکړي، کم چې هیلث پرابلم دے، دا تعلیم مسائل دے، دے اوبو مسائل دے، دا ډیر انګنات مسائل دے.
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیری ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلې پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي.
شاله لوتو کوګه سه برول کاکل تاسو دغه راپور وړاندې کوو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د کابل سیمو په خبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته هلته د صوبایي د سیلګری څنګه ادا کوي چې خپل هلې ځلې زیاتې کړي او یو شپیر پروژې پیل کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي باید حکومت هلته سړکونو جوړېدو او نور تعمیراتي کارونو ته هم پام وکړي. تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. د محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډي کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایي پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي هلته په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملای غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو وارې په خیبر کې سروې کړې او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن لپاره یو د ساران سر ایڈینٹیفائی کرے دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیٹی شوی دو او وسرا یو نور داسی علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دو. زبې دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خولي نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته دا چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخی هغه د بودیست ستوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخي زوینه دی.
محمد شفیق پردای وای چې په خوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ کوي. هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې یره هغه چالو شي دوباره او هغه چې کم دوباره بحالې د پاره سکیم یې ښه شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایي مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیر زیاته یو زرخیزه علاقه ده. په هغه کې مختلف قسمه مونږ ویل شو چې موسمونه راځي لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیر زړه رخکون کې مناظرې مخې ته به راتلی شي چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري. د جمی واورې لري، په اوړي کې به شینوارې لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمان نوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته توجه نه دا ورکړې. اوس کا حکومت وایي چې مونگا سرکونه ولا جوړاو بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوی جوړ شوی تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزینو هغه پورې الته خلک زینا نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا به ډیر زیات خوشی داغه سره به د خلکو چې کم رویه دي دا به ور سره بدلی شي او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت نو کا په دې حواله سره کار وشلو نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلع کې تروسه ټول یو سلو شل ځایونه په نښه کړي او دې ته به د سیلګرو رسایي پیدا کوي په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو ته وګست او راپور مو واورېدو لږه شېبه کې تاسو ته سندرې جادوګرې ونیز خپرونه هم وړاندې کوو خو تاسو دومره ووایم چې نن یاد دې ګړې چې کوم مهمه خبرونه هغه داري چې لاهور هایکورټ د پنجاب ګورنر عمر سرپرست چې ماته امر کړی چې نوی منتخب الله وزیر حمزه شهباز نه د سوګند اخیستو لپاره اقدامات وکړي عدالت د پنجاب ګورنر ته د سبا پورې وخت ورکړی ویلې دي چې د حمزه شهباز د حل په اخیستو عمل دی یقینی کړی نن د لاهور کورټ چیف جسټس محمد امیر بټی په مشرۍ د کیس اوریدنې وروسته په تحریری فیصله کې ویل شوی چې یا خود د صوبې گورنر خپل له حمزه شهباز نه حلف واخلي او یا د خپل استازي وټاکي او بل خبر دا دی چې په کراچي پونتون کې د حمله د پلټن لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده د کراچي د پولیسو مشر آی جی د دفتر لخوا نن په یو جاري شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کمیټې مشري به ډی آی جی کبی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دغه تحقیقاتي ډله به د پلټنو د پوره کولو وروسته الله چارواکو سره معلومات شریکوي د اپریل پر شپږویشتمه په کراچي پوهنتون کې په ځانمرګي حمله کې د دریو چینایانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او څلور نور کسان زخمیان شوي د پیښې ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې ده او اوس هم تاسو ته سندرې جادوګری اونځه خبرونه وړاندې کوو د خبرونې کوربه هارون بچا دی
سلیم شهیز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی د دې ونه په خبرونه کې د سندرغاړي همایون صاحب زی د هنري ژوند له حال خبرې کو او ځنې سندری اورو نو موړې د پکتیکا د خو یو مودو شوا چې خپل کورنۍ سره اروپا ته کډه شوه دی کله د سویډن په مالمو خار او کله هم په لندن کې اوسی د صاحب زی یو مشر ماما او د کورنۍ څو تنه ځوانان هم له موسیقي سره علاقه لري ځینې سندرې وایي او ځینې بیا بیلابیل سازونه غږوي مالمو میشته پښتانه او افغانان خپل یو ټولنه لري چې پر کلتوري ورځو سره غونډېږي مشاعرې او د موسیقي پروګرامونه جوړوي صاحب زی او د کورنۍ غړي په دې غونډو کې مخکې مخکې وي سندرې وایي او اتڼونه کوي همایون صاحب زی د خپل ورونو په مرسته چې هم په مالمو خار کې یو ویډیو سټوډیو لري په 2010 زیږدیز کال کې د رحمان بابا دی غزل ته ویډیو جوړه او پر انټرنیټ خپره کړه
لری کی بخاندے زمانیاں شنکھ ڈنڈ تب ڈوشی ناول دلتا شنکھ ڈنڈ شین کے خال فزن باندے پنول مخنل رے کے بخاندے سمینیا ما پتا محبوب باندے پنول مخنل رے کے بخاندے سمینیا
صاحب زی په غږ مو د رحمان بابا شعر واورید. صاحب زی وای په کابل کې زیږیدلې، هم هلته مکتب او ورسته پوهنتون ویلې، او شاوخوا شل کاله کېږي چې خپل مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو سره یو ځای اروپا ته کډه شوې ده. د نوموړي په خبره له ورکوټوالي له موسیقۍ سره مینه وه، او تر ډیره د خپل مشر ماما هنري شوق ته په کتو او هم دغه په هڅونه یې سندرې پیل کړې.
زه په کابل کې پیدایش مشوې ده، او پلار مې د پکتیکا د طرفو دی، د افغانستان کې د جنوب خوا، او هغه ځکه چې خاپوړې مې کړې او لوی شوی ما په افغانستان کې، او هلته مې درسونه تر دولسم آتا پوهنتون مې همالته ویلي او دوه کاله بیا بعد هغې راغلی یم. نو مهاجر شو، لکه نور موږ همیشته افغانان چې په اروپا کې اوسېږي یا مثلا امریکا او غرب ته، د تقریبا شل کالو را په دېخوا اروپا کې اوسېږي. ململ کورنۍ سره یم، مورجانا مې پلار جان مې ټول کورنۍ ماماګان ماشاءالله لوی فامیلی کنه، غواړي چې وطن خو وطن ده او بېرته وګرځو وطن ته، په دغې دعا او په دغې امیدواري. داسې یو ماما مې هم الله امیری ده، ما مشر ماما ده، تقریبا رښتیا هم موږ ته دغې نه موسیقي را پاتې ده. او دوی په جلال آباد کې اوسېدل، کله کله چې کابل ته راتلل یو نیم وخت زمزمې کولې، هارمونیا زده او هارمونیا به غږوله، زه به دې څنګ کې ناست وم، همیشه به خوند راکوې دې سندرو. نو بالاخره دغې هغه الهام په ما لوېدلی و چې صنف کې به مې دا سندرې ویلې، چې ناست وم هم صنفیانو به چک چک وویل ما به سندرې ویلې. اته تر دې هغه پورې ورسېدم چې ورځې د موږ د مکتب مسابقه وه، د یولسو ناحیو په کابل کې. بالاخره زه په دې کې انتخاب کړم، اگر چې ما هېڅ وخت داسې فکر نه کړم، زه به ستیج په سر راشم، سندرې به وشم کولای. بیا هغه یا ورې دوه ورې تمرین شو، درېیم ورې هغه ناشر کې په تلویزیون کې، چې کله په تلویزیون کې ناشر شو بیا خلک وپېژندل ما چې دواله سندرې وایم، هم هغې نه زه معروفه شوم. بالاخره پرمختګ هم دغه رقم کیسه دغه رقم شروع شوه. ما د موسیقي دلته چې بیا راغلو، دغې ځای کې ماما ما نه مخکې راغلی و، دوی د برکتو مثلا پلار مې راغلی و، دوی دغلته یو ځای هغه شوي و. بس بالاخره دوی د برکتو موږ موسیقي دغلته ادامه وکړه، او هغه امکانات چې افغانستان کې وو هغه هم نه درلودل، باجای هارمونیا مې نه درلودل ورکې. نو دلته امکانات زیاتر شو، هم هغه تشویق شو، دلته هم خلکو تشویق کړو، ادامه ورکړه. موږ په کورنۍ کې یو زه هنرمند نه یم، چې ډېر هنرمندان لرو ماشاءالله، کبیر جان امیری ده، بهیر جان امیری ده، فیض الله جان امیری ده، ټولو ادامه ورکوو، ګورو به چیرې رسېږو. من ماشاءالله روشن فکر کورانه دا پلار خونه تا متقاعد دگروال دا و مورجان این راست سر مخالفت نده کرده پدی که او پزمن که مامام او کچات سویلی وای مورجان مامام شده چی مامام کی مخلص لاس وری
صاحب زیوائی لاغ ورستا چې اولنۍ سندری پر ټی وی چینلونو خپرې شوې او خلکو خوخی کړې د خپل نزدې ملګرو په مشورو یې هنري کارونو ته دوام پسې ورکړ. د صاحبزی په وینا د سیمې نومیالي سندرغاړي اوري د هغوی له سندرو الهام اخلي او په اروپا کې د یو مصروف ژوند لرلو له وجې یې لکه مستاد سره ناستې ته وخت نه دی ورکړی شوی. د زیاتوی څو واری د سندرو د سبت په مخه پیښور ته هم تللی دی او دا غځای له مشهور موسیقارانو او سندرو سبتونکو سره کار کړی دی.
مشکوک مچکوم یو راو باسم لک سره دا هغه ته چې راځي د موسیقي ډګر ته درست چې دلته هغه هم دلوده مشاورین دلوده لکه ماما مې لکه نور دوستان خو داسې هغه څوک نه و مثلا فني کوم استاد نه و چې سره کینو هغه لیکن بیا هم خپل کوشنه هم کول بعد هغې نورې نورې سندرې وې چې یو ځله کتا و خندل هغه مې په 2010 کې و هغه هلته هم ثبته کړه بعد هغې به ډېر هغه سندره ډېره معروفه شوه په تلویزیونو باندې ډېر راغله ښه وچلېده او دغسې نورې نورې سندرې چې هغه کولې ما شو بس دوستان تشویقولو او د هغوی په دعا باندې بس ښه روان وو. مثال هغه ما خپل ښه ښه هنرمندان چې دي خلامد استاذه تاسې دا رقم نور ایوب استاذه دوی اورم د هغوی نه مې الهام اخلم د هغوی نه زده کړم کوم بس هرمونیا شته راسره لکه مصروفیتونه دي دنیا دلته زیات دي یا په موسیقۍ باندې درېدل نه کېږي یا دې سره باید څنګه نور کارونه سړی ولري رسمي کارونه لرو هغې سره مصروفیت مصروفه وي بس څنګه هم کار او هم موسیقي بس خپل هغه بېړې د اوبو نه راباسو په پېښور ته هم تللی یم دوه درې ځلې پېښور ته هم تللی یم هلته مې ماستر صاحب سره ماستر علي حیدر سره هغې سره کار کړی ای ایم استوډیو کې مې هغوی سره مې کار کړی دغسې د ایوان شفیق سره هغې سره مې سندرې ثبت کړي سندرې چې کله کله کمبودي شوې او هغې بس پېښور ته منډه کړم یو هفته دوه هفتې هلته تېرې کړم سندرې ثبت کړم جرمني کې مې هم ثبت کړي دي دغه مخکې د زمایان یم په تا محبوبې دا غزل چې بابا او دا مې په ازبکستان کې او ازبک هغې راته ثبته کړې هغه بیخي په پښتو موسیقي هغه نه اګانو بیا دا چې ما ورته ویلې هغې په نظر ډېر ښه راغلې وایي راځه دغه ثبته وو دا چې ثبت کړې کې د وایلونو د شان چې غږولي ډېر سکي ما ته یې ډېر خوند راکړې بس
پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا جن پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا شیرابلہ وہ اپنی داچی تم زانی وہ تڑے پخپلا شیرابلا شیرابلہ وہ اپنی داچی تم زانی وہ تڑے پخپلا شیرابلا اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب وزما پخی کا کی اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب چرگا موا باندھنا کلا سب پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو سڑ گئے دیوڑو پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو شم گولن کر لی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا بخچے تارا شم گولن کر لی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا داتوری چڑنی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چڑنی دی بد روڑے وانا دونے داتوری داتوری چڑنی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چڑنی دی بد روڑے وانا دونے داتوری او 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 لڑ بوی پتروا سکے یو رس بمیڑی پچنا سکے وی لڑ بوی پتروا سکے وی لڑ بوی پتروا سکے
اوریدون کو دا مشال رادیو سندر جادوگر خپرونه دا داونه پکې دا روپا میشتی پیژندلی سندرغاړي همایون صاحب زی د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. صاحب زی وای اوس مهال سندرغاړي مجبور دي چې خپل پیسې مصرف کړي او سندرو ته ویډیو غانې جوړې کړي، خو په خبره دې بیا خوشبخت دي چې ورونه یو سټوډیو لري او د سندرې ورته ویډیو کوي. صاحب زی په سویډن کې د پښتنو او افغانانو د ټولنې د پروګرامونو حال هم را کوي چې وایي په دغه غونډو کې پر علمی موضوعاتو د خبرو ترڅنګ مشاعرې او سندریز بندارونه هم جوړیږي.
اوس سندره چې اوس تر آډیو کې راشي دومره خلک نه اوري، زیاتره اوس مثلا ویډیوګانې دي او د تلویزیونو ډېر چینلونه دي. پخوا خو یو چینل به په افغانستان کې نو د هغې دپاره کومه سندره چې سړی آډیو جوړه کړي هغه لازمه چې سړی ویډیو کې. زما ورونه دي چې ایچ ایچ سټوډیو لغوی معمولا ما اوکی ویډیوګان می لات دکی او موسیقي د نور چانو مصرف خرچه د ټول چمنې سي کم تر کم. اگر چې ما ورونه می راته کار کی بیا دنیم درې زره یورو ک ما خرچه راځي. تا به نار ته چې سره شوق لري او علاقه وي د شوق دنو بعض خلک کفتر او سپی ساتي جنگي کنه څوره څوره خرچه پکې دا یو نار موسیقي د رقم دا. اگر چې په دې کې بیا سره ظاهر کیږي په تلویزیونو ظاهر کیږي او تابان یو پیغام ده سړی د سولې پیغام لري په شیرو کې او د مینې پیغامونه لري. محبت پرو ده په ټوله موسیقي کې، یعنی برعکس د جنگ ده. همیشه محبت ورکی خلکو ته، مثلا په شیرو کې خلک اوري معمولا هغه ښه شعر ځان ته انتخابوي چې خلکو باندې ښه تاثیر وکړي. او تابان مثلا هر چا وطني سندرې ویلي، ما خپله دوه درې سندرې ویلي وطني ځي وطن په موږ ګران په ټولو هنرمندانو باندې. هر هنرمند په زړه کې یعنی مینه ده د جنګ نه، لکه ټولو چې نفرت ده هنرمند خو بیخي کاملا بیخي چېرې نفرت لري دي. دلته ډېر ښه شخصیتونه لرو چې معمولا فعاله دي. دا رقم مشران موږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازی په کال کې یو وارې دوه وارې داسې غونډې کېږي او معمولا بالکل موږ په هغې کې فعاله یو. موږ موسیقي چې د واسه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي خالي ویل کېږي د هغې په باره کې، د هغې د ژوند بیوګرافي ویل کېږي، شعرونه دي او مشاعره کېږي. ډېر ډېر ښه شاعران لرو چې د ټول اروپا نه راټولېږي، د ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني او د ځای نه راځي. بیا دغه غونډې معمولا موږ لرو ریسیا په آخر کې او شاید نیم ساعت یو ساعت غونډې موسیقي وشي او هغې کې موږ معمولا فعاله یو.
همایون صاحب زیوای غزل زیات خوخیږي او غواړي د ویلو په برخه کې خپل مهنت ته دوام ورکړي. نوموړی د سندرو د ثبت په چارو کې د زیاتو مصرفونو په یادولو پر شتمنو او هنرپاله پښتنو او هم افغانانو غږ کوي چې د هنرمندانو مالی مرستو ته حاضر شي. صاحب زی البته په خفګان وایي چې په پښتني او افغان ټولنه کې د یوه هنرمند قدر او عزت هغه رنګ نه کیږي لکه چې لازمه ده.
والله ما ډېر غزلیات خوښي بس وختنه دوستانو والله ډېر خلک خوښي غزلیات ډېر خوښي هر څه ناول د شعر انتخاب ډېر مهم دی. بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته آماده کړي چې په کوم کمپوزیشن کې باید ووایي. طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تحصیل لري بیا موسیقۍ بیا د ټولو نه هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم دا ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر دا ټول لکه یو ټیکټ چې ور راوخلی ځان ته جامع جوړی کنه یا ته ورکه هغه ځان ته جامع کی دا رقم بیا اخر کې معلومیږي چې دا جامع ښایسته دي که ښایسته نه دي کنه. دا خپل سندره چې مثلا ویل کیږي یا مثلا شعر ادا کیږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اوریدونکو په سر باندې کینی ریښتیا نه باز نور تل ژوند نه سړی ګوري لکه هغوی داسې اوارډ شوګار جوړوي لکه په هغې کې ډېر غټ غټ مصارف کوي هغه خلک دي چې سپورت کوي تلویزیون نه دی خپل خپل خلق خپله ژبه خپل خلق خپل موسیقي ته احترام کوي. لیکن متاسفانه موږ د کوم مشران هم چې دي مثلا څوک چې ډېر پیسه داران دي دا غریبه طبقه هېڅ وخت چې بېچارهګان ته امکانات نه لري چې ویډیو خرڅه کړي چې هغه آډیو سندره هم جوړه کړي. دغې خلکو نه ایله کوو چې مثلا څوک چې پیسه داران دي یا څوک چې ملیارداران دي دا رقم بعضې شوګانو ته دی هغو کې لاس وچی جوړې دي کې په هغې کې تا باندې دوی بېرته ګټې دي بل موږ او تاسو پښتانه د خدای لري اول دې ته رقم رقم نمونه ږدي هنرمان ته صحیح خسترګوري دغه موږ پښتنو ته چې اته یو باجه یا تبلای په کور کې چې ورته کې دوی فکر کوي چې ولاده بیا د بی دماغ د تشناب نه چپلا کراسته دلته دي هغه بعده پیل کړي دا چې ما سره موږ ډېر تعداد خوښي نه
اوریدونکو د دیونه پسندري جادوګر خبرونه کې مو د اروپا میشتي سندرغاړي همایون صاحب زی خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې یې له دیوی بلې سندرې هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.